بهیر د دریمې غونډې د پریکړو یوه برخه ده چې له تیر کال راهیسې په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهې بهیر څلورمه ناسته د جون په دریم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت استازي د دوهې بهیر کې ښکیل هیوادونه او نړیوال تخنیکي متخصصین به په دې ناسته کې برخه واخلي. که څه هم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کرنې ته لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوی. د دې بهیر دریمه ناسته د تیر کال د جون په 13مه شوی وه. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکدارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهې بهیر په دریمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دي ویل شوي چې آیا برخه به پکې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په کابل کې ټیک پلورونکي د خپلو بازارونو له سړوالي شکایت کوي. ځینې وایي چې بازار تر دې حده سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه دا راپور
مشکل است. ما مصارف خراب پوره کده نمیتونیم در شرایط.
د کابل د انټیک پلورنځیو کوڅه یو پلورونکی و. د چوین غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره یې بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه بای اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی.
د کابل په انټیک پلورنځیو په ځنګړي ډول شارنو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوی زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړي غالي او ټغرونه، لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوی پخوانی لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې د ډیره به پخوا بهرانيانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. د کوڅه کې پلورونکو هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي، هغه هم د ډبرو په خاطر. نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نیټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګې ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروی، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا د نیونو راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13مه نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړی خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالانی د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلانی او د تیر جمهوریت نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وای په افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمیر شزي برته نام نه شرایطو اجباري ودونو ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتری خالص غبنو ته اړ استلې دي. دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې اندیشنه وشوه چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بیلابیلو بندیزونو ترڅنګ یو شمېر یې له شدید کورنۍ تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزه عزیزی راپور.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومان مور ده چې وایي خاوند د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ملي اردو کې وزل سوای او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د استوګنې ځای نه خودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده. دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې د تیر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تیر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. له دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي رادیو ته وویل.
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم. سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقوقو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې. نو له دې اړخه ښځې له زښت زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر اتیا ښځې میشتې وي. د تیر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تیریو قربانیانې او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داترس ازادي راډیو ته وویل.
خانمایی که
متضرر خشونت بودن
و کسانه بودن مثلا جای
بخاطر رفتن نداشتن. هغه خیزه ده تودریخوالی قربانیانی وی او ده طلو بزایی ندولود زکه چه کورانیو یه نمانلی. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه. خدا کورونه دایمی نه و. دې کورونه کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې. خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې عمل اوس جبري او د کم عمر ودونه کورنۍ تاوتریخوالي او د خزو ځانمرشنې اوج ته رسیدلي دا ټول د خزو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د خزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پیښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانې او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت په راپور کې د مرکه شویو ښځو د اندېښنو شکایتونو او د منکرونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله ایکس پاڼه په یو جلا خبر کړي بیان کې ویلي چې د روان 1400 لمریز کال په لومړیو 4 میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 50 د میراث، 101 د ظلم، 18 د جبري ودونو پیښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت ستره محکمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نارینهو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناه ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل:
حالا زنانه که با خشونت رو برو هستن هیچ پناهی ندارن.
له تاوتریخوالي سره مخ ښځې اوس هیڅ پناه ځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د ښځو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د ښځو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته کم شمیر یوازې په کابل کې تر 2023 کال پورې فعال پاتې و.
څکم یو ونی ورسته له هغه چې د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربند اعلان شو، اسرائیلی رسنیو ادعا کړی چې د دغه هیواد پوز او حکومت یو ځل بیا له ایران سره د بلې احتمالي جګړې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د پوزي صنعت فابریکې په چټکۍ سره د وسلو تولید زیاتوي او د راتلونکو کلونو لپاره د تولید پراخولو پلانونه روان دي. په ورته وخت کې د ایران جګپورو سیاسي مشرانو او پوځي قومندانانو ویلي چې پر اوربان باور نه لري. د اسرائیل اقتصادي ویپانی کالا کالست د جون په 9 په یو راپور کې ولیکل چې د اسرائیل دفاعي بنسټونو دا درکړې چې باید له ایران سره بل پړاو جګړې ته چمتو ووسی. همداراز د اسرائیلي ورسپانې ګلوبز له مخې د اسرائیل هوایي ځواک په ل جګړې وروسته له نویو الوتکو پرمختللو وسلو سره د پرمختګ نوې مرحله پیل کړې. د والا نیوز وی پانی د راپور له مخې پوز باوري دی چې په راتلونکي هر احتمالي نشته کې باید د تیرو عملیاتو په څیر د ناڅاپي برید عنصر په پام کې وساتي. د اسرایلی رسنیو پوځي او امنیتي شنونکو خبرداري ورکړی چې اسرائیل باید لغپلو بریاو چې دوی ځلاندې بللي مغرور نشي، ځکه چې د ایران اسلامي جمهوریت په سختو حالاتو کې خپل زغم او استقامت شودلې دی. د اسرائیل د پوز د رادیو ټایمز اف اسرائیل وی پانی پوزیشنون کې امیر برشالوم د یکشنبه په ورځ لیکلی ایران لا هم یو جدي ګواښته او شک نشته چې د بیا پیاوړي کېدو حسابو وکوي. هغه زیاته کړه د اسرائیل غرور خطرناک دی، ځکه چې ایران اوس یو لنډی مار دی او د اوسنی وضعیت ننګونی د پخوانیو په پرتله لږ نه دی. لدی وړاندې اسرائیلی ورسپانه معاریو د چنګاش په وملي لیکلي و چې د اسرائیل امنیتي ادارې ارزونه کوي چې ایران شای ډیر ژر یو پراخه جګړه پیل کړي. دا په داسې حال کې چې ایران په ورستیو کې سلګونه کسان په دې شک نیولي چې له اسرائیل سره استخباراتي همکاري کړي. د اسرائیلی رسنیو په وینا نوي ټکنالوژي چې د اسرائیل پوز او امنیتي ادارې لري د ایران دننه د هدفونو په پیژندلو او بریدونو کې مهم رول درلود. دغه عملیات لری د اسرائیل له خاورې کنټرولېدل او پیلوټانو ته د بمباری لپاره دقیق معلومات له همدې ځایه استول کېدل. راپورونه وایي د دې ټکنالوژیو یو لویه برخه لا هم محرمه پاتې ده. د اسرائیلي پوز نظامی کارپوهان وایي پوز او امنیتي ادارې اوس له مدرن جنگي تګلارې کار اخلي. همداراز اسرائیلي رسنیو د وروستۍ 12 ورځې جګړې نوی جزئیات خبره کړي چې پکې د پوز او موساد لخوا د ایران دننه ماموریتونه شامل وو. دوی له پیلوټانو او د بی پیلوټ الوتکو له قومندانانو سره مرکه کړي چې څنګه د جنگي پلانونو په عملی کولو کې برخه اخیسته ده. د اسرائیل د تلویزیون د جرلسم چینل د راپور لمخي ډیری بی پیلوټ الوتکو داسې بمونه لزانه سره وړل چې پوز کلونه پټ ساتلو ترڅو د ضرورت په وخت کې ترې کار واخیستل شي.
د ازادي ملما
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو د ملما په خبرونه کې د ځل زمنګ ملما اجمل ولیدی ولی صاحب هم اجتماعي صلاحکار دی او هم موسیقار دی. نو له د سره به د مرکه وورو په پیل کې کراته وایي چې اجمل ولی څوک دی؟
ډیره مننه سلطان صاحب. زه اجمل ولی نومیږم. اصلي پرنی ټاټوبی می کندهار دی. بیا می په کابل کې ډیر وخت ژوند کړی دی. بیا د ډیر مودې را په دی خو د افغانستان راوته ما او په مختلفو اروپאי وادو کې می ژوند کړی دی چې د پیلند لپاره اوتریش کې میشتم او د ستاسو خپل کورنۍ او بچانو سره یو ځای ژوند کوم.
ډیرشه څو کوچنیان لري؟
زما څلور بچان دي چې دوی ودونه کړی دي او دواله تروسه پوری د ودو لپاره ماشومان دي.
اوس خپل هم کار کوي؟ کار وظیفه لري که څنګه؟ کنه بچان اوس کار کوي تاسو ته؟
د بچان خو هغه چې یو وخت دا توان پیدا کی چې ما ته کار وکړي، مګر تر اوسه پورې دغه شی ضرورت نه دی پېښ شوی. نو زه خپل مصروف یم په کار باندې، خپل خصوصي کمپنی لرم، بس په هغه کې یو نیم فعالیتونه کوم او ځان ته بس دغه روزمره گزاره ګټم چې ډېر ورسره خوشاله او ځینې راضي یم.
ډیر علی ډیر علی. دا پښتانه مې ځکه وکړه چې مونږ کلونه د کورنۍ د بچیانو لپاره زحمت باسو، غوی ته د تحصیل د تعلیم زمینه مساعده وو، او اخر دا چې په کار سول نو مونږ باید کینو که څنګه؟ مونږ باید رخصتي واخلو.
زه په دغه ارسه کې یو نوکي متفاوت نظر لرم. زما لیدلوری په نړۍ کې دا دی چې د کوچنیانو لویول او د کوچنیانو ساتل او هغو باندې تعلیم کول او غودي پر کار او روزګار باندې برابرول دا یو وظیفه ده، دا یو مکلفیت دی، یو مسؤلیت دی. البته کچیر د ماشومانو د خواڅخه بیرته په یو شکل د اشکال سره دا شی یعنی کدا د انیسی او تاسو دوباره یو څه د دغه مزدوري په خاطر باندې درور رسیږي خو نور علی نور. مګر کچیر دا سینه صبر اصلي دا چې سړی باید دغه توقع د خدای او دغه ژوند څخه وکړي چې زما ژوند ما ته خدای را کړی دی، دغه مکلفیت را کړی او بچان می لوی کړل، نور زپېژم او خپل کار می پیژي. البته دا به دودیز نظر نه وي، په زموږ تاسو په ټولنه کې دا ډېر دودیز نظر نه دی، خو زما د ژوند تجربه دا شي چې ژوند حق تعالی و هر چاته خپل ورکړی دی او مسؤلیتونه خپل ورکړی دی او تر ډېره ځای پورې باید سړی تکیه پر خدای باندې وکړي نسبت و بچانو ته او دغه ټولنیز او کورنی مشکلات چې بیا په دې ارڅه کې رامنځته کیږي د دې څخه د مخنیوي په خاطر باندې ما ته دا ښکاري چې سړی باید خپل گزاره خپل وکړي.
بالکل. خو د موږ سپینګرو د موږ کورنۍ کې د ما یو ترو هغه ډیر کلونه معلم پاتې شوی د کابل په لیسو کې په ابن سینا کې او په نور کې کله به چې موږ سره شخړه کوله یا به د موږ کار خوښ نه سو بیا به اندېښنې په ډول ویل چې زمونه مونږ خو ژوند تر دغه ځای پورې درته راورسو، له دې نه وروسته تاسې پیږئ او ژوند مو پیږئ چې څنګه مخ ته بیایي مونږ ته به دا ویل. په هر صورت راپسو د تاسو مسافر
سلطان صاحب په دغه حق لزه هم غواړم چې یو څه وایم. زه د دغه تر سره ډیر موافق یم. زما نظر دا دی چې دغه د ماشومان حق دی پر مور او پر پلار باندې او پر هغه کسانو باندې چې د دې مسؤلیت تربیه او د نفقه لري چې دې ته لار وشي، دې ته قوت وروبخشي، دې ته د ژوند هنداره مخ ته کشیږ دي او خپلې تجربې چې د کلي دي په ژوند کې هغه ورسره شریکې کړي او داسې کوشش وکړي لکه دغه نفر ته چې د ژوند لکه ژوند چې یو ټرېنینګ وي او ته وده ته ورکوې. نو کله چې دې دغه ټرېنینګ ورکړي د رښتیا هم دغه پای په خبرو کې باید سړی دا ورته ووایي چې ما خپل ټرېنینګ درکړي، ما ته تر دې ځایه پورې راورسولې، نه په دې خاطر باندې چې زه په تا باندې کوم احسان ږدم، مګر په دې خاطر باندې چې دا زما د ژوند مکلفیت و چې دا کار مې وکړي. نور نو د دې ځای څخه ته پوهېږې کار دې پوهېږي، که دې ما ته یو څه پکښې کې راکړله خو کور دې ودان او که دې را نه کړه بس زه به خپله ګزاره کوم، ته خپله ګزاره کوه.
ولی صاحب محترم، د تاسو د هنر او موسیقي په هکله به ډېر وغږېږو، سندرې مو هم خپروو، خو که د تحصیلاتو باره کې راته ووایي او دا چې اول ځل اروپا ته کله راغلی.
ډېره مننه. زه د اتیایمو کلو په پای کې د یو بورس تحصیلي بورس په ترڅ کې اروپا ته رالم. هغه وخت چکسلواکیا بلله یو هېواد وو، نو په هغه هېواد کې مې تعلیمات شروع کړل، ژورنالیزم په رشته کې، او یو اندازه مې حقوق هم ورسره لوستله، یعنی ما دوه فاکولټې درلودې. چې هغه تغیرات چې د نویمو کلو په پیل کې یا په مابین کې رامخته شوله او د اقامې بعضی مشکلات و په دغه هېواد کې، نو په هغه خاطر باندې مشکله وه چې زه تعلیمات و تحصیلاتو ته دوام ورکړم. نو مې دغه تعلیمات پر دغه ځای باندې چې و پرېښوله. بیا هالند کې مې یو بله فاکولټه چې د پتم development رشتاوه دغه ویل
د سیستم
development، یعنی انکشاف د سیستم انکشاف. نو خیر، بیا حالت په هغه هوا کې ما یو څومر تیر کی، دغه ځای څخه بیا زه راغلم اتریش ته، چې اوس په اتریش کې ژوند کوم. دلته مې بیا کاملا یو بیل رشته وویله چې زه ګمان نه کوم چې دا دې په افغانستان کې معموله رشته وي. سوسیال پیداګوګي ورته وایي په جرمني کې، یعنی ټولنیز لارښود. دا داسې یو رشته ده چې د ځوانانو دپاره، دغه کسانو دپاره چې دی په ټولنه کې یو لارښود ته ضرورت لري. یو خو د مکتب لارښود دی چې معلم دی، مکتبی درسونه ورکوي، او یو د ټولنې لارښود دی چې تا ته په د ضرورت په وخت کې د ژوند کولو طرحه، یا په داسې وخت کې چې ته د ژوند د هغه اصلي لارې څخه په یو موجب باندې وتلې، نو د دغه رشته یا دغه تعلیم یا دغه علم کوشش کوي چې دغه انسانان بیرته سره پر لارې کې او یو عادي ژوند ته راوړي. نو دغه رشته کې مې تعلیم وکړي، چې بیا مې تقریبا لس کاله په دغه کې کار هم وکړي. نو دغه زما د تعلیماتو د تحصیلاتو اندازه او چې ما تاسو درک.
ډېره مننه. زه فکر کوم دغه اجتماعي لارښود یا ټولنیز لارښود چې ده په هر مکتب کې، لکه چې یو کس وي دوی یو بخش لري د اجتماعي لارښود، هغو ځوانانو یا هغو شاګردانو ته چې مشکلات لري بیا دوی ورسره کومک کوي، دغه څه ده؟
کاملا دغه څه ده. په تیره بیا سوشل ورکر یا ټولنیز کارګر یا کارکون، دا خو په هر مکتب کې، او دغه ټولنیز لارښود او سوشل ورکر دی هم د منځپانګې د نګاز څخه یو اندازه فرق سره لري. هغه ټولنیز د سوشل ورکر چې دی هغه تر ډېره ځایه پورې ستا د پاره کار کوي، چې ته هغه کارونه چې ته نسې کولی دی تا ته در اجرا کوي. او سوشل لارښود چې دی دی بیا داسې کوي چې کارونه تا ته در زده کوي چې ته خپله وکړي. نو په لوی شارو کې، په غټو اروپایي شارو کې، په مکتبو کې رښتیا هم دغه دواړه کارګران هلته وجود لري. په تیره بیا په غټو شارو کې حتما سته، خو په نورو عادي او عامه مکتبو کې دغه سوشل ورکر ډېری تر سوشل لارښود.
ډېره مننه. ولی صاحب، موسیقي ته مو کله مخه کړه؟ مسافر وي اړ سوی چې په موسیقي باندې د وطن یا تازه کوي، یا انډیوالانو سره، ملګرو سره، همصنفیانو سره د تفریح شیبې ولري، سبب څه؟
موسیقي خو دا شی دی چې لکه نور ښکلي هنرونه چې د ژوند زمیمه ده، د انسان د روح او د روان زمیمه ده، موسیقي هم دغه رقم د ژوند او د روح او د روان زمیمه ده. د هر انسان په ژوند کې، د هر انسان په هغه اصلي جوهر کې، دا یو د هغه توکو څخه دی چې د انساني جوهر جوړي. البته ممکنه ده دغه تیز چې د زه اوسوایم مخالفین ډیر وي، مګر د دې معنی دا نه ده چې دا نظر غلط دی. امکان لري ډیر خلک په ځان کې دغه د موسیقي توکي تر اوسه پورې نه پیدا کړي او یا نه حس کړي. خو ما دا حس د رښتیا چې د سوام بیخي په وختي عمر کې حس کړي و چې دغه توکي زما په انساني جوهر یا په روح او په روان کې میشتي. د نورو شانو سره ګډ دي، نو کرار کرار ورته متوجه وم او تمرینوي مې هم او په خاصه توګه مې پیدا کوي هم. دا چې دی میشتو د نورو توکو سره، نو د دې پیدا کول لازم دي، د دې امتداد لازم دي چې د نورو رشتو سره څنګه جاروتلی دي او په کوم موقعیت کې ورسره واقع دي. نو دا چې سړی وختي ورته متوجه سي، بیا دغه جاریستلي رشتې هم ټوله پیدا کولی سي او بیا کرار کرار تربیه کولی سي. نو زه چې داسې د ځان سره فکر کوم، کله کله پر دغه موضوع چې دا د کومه مال رئیسي مشخص معلم ما ته نه معلومیږي، خو داسې ګمان کوم چې ما به دغه د کوچنیوالي جړه هم په یو ټاکلي را کې کوله، ځکه چې د جړه آهنګ او نغمې مې فرق درلودي. کله به په بیروي کې راسه وسوه جړه، کله به په بیرو کې او کله به په بهاک کې راسه وسوه. دا خو مې توکه وکړله، مګر وام دغه شی امکان لري چې دغه شی دی وجود ولري. بیا نو دغه د بلوغ په سن کې کرار کرار سړی دغه شوق او علاقه او اشتیاق معلومیږي و انسان ته، نو بیا د داسې کوشش کوي چې یعنی یو ځای سره ګوښه سي، یو اواز وکاږه، یو دبلې وژغوه، یو چا باندې داسې د چا سره کښېنه، یو غزل ووایه، د شعر و د دې سره علاقه مندي کرا کرا ډیریږي. چې دا هغه پروسه ده یا هغه بهیر دی چې پر ما باندې راغلی دی او ما تیر کړی دی د ځان سره. نو کله کله په داسې وختونو پر ما باندې راتله چې موږ په کندهار کې زیرخانې درلودې، نو په دې زیرخانو کې به بس دوه ساعته، دوه نیم ساعته د یوې غزلې یو پرد یا استایی به مې شروع کړی وه چې دی به پای نه درلودې. بس د سره څخه بیا تر هغه ځای پورې چې زه به مې ودافمې ګرده ویله.
مهرباني. هغه اول وختو کې هغه فرد چې زمزمه کاوه په یاد مو دی؟
وو هغه مې په یاد دی، د شاه محمد کنداري خدای بخښلې یو غزل وه. ما دا هغه څخه اورېدلې، البته بیا مې نو وروسته ولیدله چې نور هم ویلې ده. نن مې بیا ژړا پر ځان راځي.
نن مې بیا
پر ځان راځي. نو دا فرد به تقریبا دوه دوه نیم ساعته په داسې خانه کې هلته خو بیا شو دغه اواز ایخو هم پیدا کوله. بېرته چې به راغی د اواز پند به هم کاوه یو نوکي.
ولیصاحب خواهش درنه وکم چې دا فرد یو وار بیا زمزمه کوي.
زمزمه خو نو ما لکه مخکې چې درته وویل زما سره روزه هارمونیه دغه سي
پراته هارمونیه وروسته به ستاسو آهنګونه نشر کو په خبرونه کې.
خو یو بیا زه بل مشکل لرم چې دغه بیا هارمونیه یا بدن چې وکړو چې تا چې کله آهنګ شروع کړي زه به هارمونیه راوباسمه، بیا به د هارمونیه سره د تو دغه بیا هارمونیه زمزمه ما ته چندانې خوند نه راکوي.
سمه ده. زه ګورم په آرشیف کې که تاسو دغه آهنګ مو سره وي هغه نشرو. شاه محمد زما هم ډیر خوښیږي. د دوی ډیر غږ ډیر قوي او جګ دی. ما چې کله د قاهره په راډیو کې په پښتو څنګه کې کار کاوه، هلته د کابل نه ریکارډونه وو. یو سندره پکې همدغه د شاه محمد سندره وه، فکر کوم یو د نن بیا ژړا پر ځان راځي دغه وه، یو بل زرنزور یم د عشق په علاج مې تلوار کړه، ساقی ما ته یو جام علایده را تیار کړه. دا دواړه ما واورېدې. دا به کله ځې خبرونه کې هم دمغه خبرونه یو ساعت او مازدیګر ما بچلوله. دا خندونونه دا آهنګونه ما نشول. واقعا شاه محمد استاد خدایو بخي نامتو سندرغړی وو. د کندهار له نورو سندرغړو نه کومې ونه تاسو متاثر سی واستې ډېر؟
تاثیر خو داسې د کندهار د یو علاقې په توګه د یو ځانګړي سټایل موسیقي خاوند دی. دغه سټایل موسیقي هم تقریبا اوس په کلتور کې اخشل شوی دی او د پیړیو راهیسې بس په دغه سټایل باندې موسیقي روانه ده. نو زه فکر کوم چې هلته داسې ویلی نشو چې د کم هنرمند د تاثیر لاندې سړی راځي، داسې ویلی
نه الهام تر واخلي. الهام تر واخلي مثلا د غوله سندرونه د غوله طرز نه
الهام په دې صورت کې بیا زه داسې یو نظر لرم چې د کندهار کې د نورو سیمو برخلاف هنرمندان اکثرا داسې هنرمندان رامنځته کیږي چې هغه واقعي هنرمندان وي او هغه اصلي استعدادونه وي، نو دی راوتلی سي او یو څه وخلکو ته وړاندې کولی سي. په نورو سیمو کې بیا دا موضوع تقریبا بل رقم ده. هلته چې ستا خپل شوق وي ته راوتلی سي، غزلې ویلی سي، مګر په کندهار کې دغه بل فاکتور هم پر اضافه کیږي چې د خلکو هم ته باید خوښ سي. نو په دغه خاطر کنداري هنرمندان چې ما تر هغه ځای لیدلي دي اکثرا ګرد تیار دي، تکړه دي، مخصوصا دغه څو مشهور هنرمندان لکه شاه محمد خدای بخښلی، عبیدالله جان شهید سره دي خدای شو کی، ولی محمد خدای بخښلی، سید محمد،
استاد سلیم،
او سلیم سلیم استاد سلیم، هغه خدای بخښي د افغانستان په سطح کې هنرمند و چې هغه یو بیل سټیټس لري. نو خبرې مې هم دا درته کولې چې سړی چې په کندهار کې غزل وایي بشیر احمد، چې زما نږدې انډیوال هم دی، خدای دې ژوندی لري چې دی مو د یاده ونه وزي. بشیر احمد کنداری هم یو د ډیرو سابقه او ډیرو مستعدو هنرمندانو څخه دی. خبرې مې تر دې پورې کولې چې په کندهار کې چې څوک غزل وایي یا ساز و صحبت کوي، دغه کسان دي او د دغې د دې ګردو څخه الهام اخلي، چې د دې لپاره چې په مشخصه توګه ستا سوال ته جواب وویل سي. نو زما په خپله عبیدالله جان شهید او شاه محمد زما داسې دي چې یعنې د دې غزلې هم زما خوښېږي چې وی وایم، او خپله مې د دې اوازونو په تېره بیا د دغو دوو هنرمندانو اوازونه ډېر خوښ دي او الهام ځینې اخلم.
خدای تعالی دې دوی دواړه غریق رحمت کړي. او په نویو سندرغاړو کې د افغانستان او د سیمې کوم یو تاسو خوښیږي؟ هغه سندری دې تاسو پر چنګ لګوي؟
یاره حقیقت وایم، په دغه نوې زمانه کې زه د نوې موسیقي سره ډېر مشنخت او دغه نو سره لرم، په خاطر د دې چې سړی چې عمره دوه نسله کده زما غي چې دي زوس په لوټه کم شپېتوته رسېږم د خیر سره. نو د دې داس کی چې دغه ماحول د موسیقي ماحول یو وخت کل پر اچي چې زما دوه نه حد دي، دوه نه اندازې ده، او دغه وخت یا دغه محدودیت موسیقي یا هنرمندان زما خوشیږي. حقیقت تر څو ما په دا تیرو شلو کلو کې تاسې خاص دغه کلپ نه دی خلاص کړی چې دا نوی جنریشن واورم یا د موسیقي باندې کم قضاوت ولرم. نو په دغه خاطر سره زه دغه خاص په دغه مورید کې څه ویلی نسم، ځکه چې نه لرم معلومات نه پکې لرم.
مننه. یو څه ما اورېدلی دی، غواړم تاسې تایید کړئ. ما اوریدلی دی چې استاد سره هنګ به په کال کې یو ځل قندهار کې خاص کنسرت ورکاو، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې، او هغه خپل ویلی و چې د قندهار خلک عموما موسیقي باندې پیږي. مثلا کسته سندره وای څوک درته ناست هغه پیږي چې دا کوم راګ دی، دا بیروی دی یا یمن دی یا کوم راګ دی. دا خبره درسته ده؟ د دې سبب څه دی چې د قندهار خلک کلاسیک موسیقي باندې ډیر پیږي؟
ما ته داسې نه ښکاري چې د کندهار ګرد خلک دي په کلاسیک موسیقي باندې پوسټي
شوکه
دي. دا خبره ته د ولې سم چې په یو شوق کې چې مثال د خبرې یو 200 کسان ناشتي، په دغه 200 کسانو کې ډیر تر خلک دغه تفکیک کولای شي چې دا کم راګ دی، دا کم مقام دی، او دغه هنري قریحه او هنري ذوق هم پکې کې معلوم وي. مګر نو خو نو د کندهار خلک هم بس دغه شي عادي خلک دي، لکه زموږ د ګرد هیواد خلک چې دي، یعنی په خاصه توګه داسې چې سړی وایي چې دلته د موسیقي مهارت تر نورو سیمو قوي دي، زه خپله دا خبره نسم تاییدولی. خو هغه کسان چې موسیقي اوري وغو دې داسې اوري چې دغه دراګونو او د مقامونو تفکیک کولای شي او دغه هنري قریه هم دغه شې چې د دې په ژوند کې هنر موسیقي او دغه د موسیقي سره معرفت دا یو تعلی رول لري او ودي خواته ميلان او تمایلوم لري نو امکان لري چې استاد سرهنګ دغه نقطه باندې پیښوي چې په کال کې یو یا دوه واره هلته راغلي دغه کسانو سره مخامخ شوي چې وغودي واقعا هم په راګو په مقامو پیدل دغه نتیجه ترلاسه کړي نو زه داسې ګومان کوم چې دغه شوق په کندهار کې سته او دغه تمایل سته په کندهار کې چې یو راګ چې ویل کیږي هغه باندې سړی باید پوهي او نومیز دی تفکیک وکړی شي او دغه پردي و راګونو سرونه معلوم کړي ځان
مننه د قندهار یا د ټول افغانستان په شاعرانو کې پښتو شاعرانو کې کوم یو ساسو ډیر خوښ دی چې سندرې مو هم ورته ویلي شعر مو په سندرو کې راخستی
ما خو زه کوشش کوم چې داسې شعرونه انتخاب کوم چې هغه صوفیانه او د عرفان او خواته تمایل ډیر ولري نو مشخص نسم ویلی چې پلانې سړی دی چې ګرد عمر زه شعر وایم یا دغه دی خو په شاعرانو کې زه په شاعر پسې نه ګورم زه د شاعر په شعر پسې ګورم چې هغه شعر تصوف او عرفان او د ژوند مفهوم او معنا د ژوند اصلي خواوی توضیح کړي او ترسیم کړي هغه شعرونه زما خوښیږي چې په دغه جریان کې د خوشحال خان د رحمان بابا په تیرو زمانو کې چې دي او په اوسنی زمانه حمید مومند رشته ماشوخیل او په اوسنی عصر کې محترم عبدالباری جهانی صاحب پیر محمد کاروان یعنی د ګردو نمونه خو نه زنه سم مخسته مګر شعر ماته هغه وخت په لړپوري چې دی سوز ولري ساز ولري په ترانه کې ش راس یعنی قالب ولري او زمنن تصوفي او عرفاني خو د ژوند توزیع او تشریکی نو ماته به خوان راکی او زه وای
ډیره ډیره مننه ورسته خبرونه کې ستاسو اهنګونه خبرو لاند کراته وای چې پوس وخت کې د موسیقي د نن په یواد کې د موسیقي وضعیت څنګه ویني او هیواد ولته په پیغام
د موسیقي وضعیت په هیواد کې د نن ډیر د تاسف وړ دی ځکه چې حالت خو اوس ته د موسیقي په نام نهسته هغه زورور شي نو دریاده او د ځوانان سره راټول شي یو نیم مجلسونه پر کې د تاسف وړ دی خو د هیواد نه د باندې چې سړی د موسیقي حالت ته ګوري داسې پرمختګ زې احساسوم چې د موسیقي ژانرونه هم ډیر سوي دي د موسیقي دغه اصلي آلات او نوازندگان هم ډیر سوي دي او په 600 او په 600 باندې نوازندگان وجود لري ځوان نسل داسې شانس د کړي دي چې واقعا د اوریدلو وړ دي په دغه کې او د موسیقي په هم ډیر سوي ده تقریبا ګرد ځوانان چې دي هغه څوک چې د کلاسیک ساز کې یعنی ځانونه په کړي دي په خو خود د علم د موسیقي علم دا چې یو ډېر نادر شی وو د یو څو کورنۍ په لاس کې وو او په ډېر زحمت او په ډېر قیمت باندې و نور ته ورکاوه انو نن سبا دغه انټرنیټ په برکت سره اسو کولای شي چې په خپل د خو په کوټه کې علم د موسیقي زده کی چې افغان هنرمندانو د دغه امکان څخه ډېر ګټه مخسته ده او زه داسې فکر کوم چې د هنر د موسیقي هنر هم پرمختګ کړی دی او علم هم پرمختګ کړی
او هیوادوالو مینوالو ته پیغام
هیوادوالو مینوالو ته کوم پیغام دغه دی چې البته اول تاسو ته زه د لیرې ځای څخه دعا کوم چې په هیواد او په مملکت کې مو آرامي شي او لکه د نورې نړۍ سانان د اسی او سیال ژوند ولرو او وکولې سچې د ژوند دغه مشکل حالت څخه راووزو او په داسې عادي ژوند کې چې پاغه کې هنرونه هم خپل ځای ولري کار او فعالیت هم خپل ځای ولري پرمختګ او اقتصاد هم خپل ځای ولري او د خلکو په مابینس کې یو صفا او صمیمیت کوم وی او د یو واحد هیواد او وطن په توګه ټول یو بل سره حمایه او ملاتړ کو په دغه لار کې می پیغام وغوندو ته دغه دی چې هر سړی باید خپل کوشش وکړي او د ځان قوت او انرژي ونسپموي
ډیر ډیر مننه ولی صاحب، یو جهان مننه، خدای تعالی مو بریا لیلره.
استاذ څخه یو جهان مننه سلطان صاحب چې زما غریب او د وطن لیرې هنرمند اول مو واخستین او زه تا په خدمت کې ما بیا هم سلامونه غوندو دوستانو ملګرو یارانو ته او یوادوالو ته وړاندې کوم.
خدای مو غریب کوا په مونږ باندې ګران یستې ډیر.
مین ماتی جی شرا ہن بیگان دی کمار مین ماتی جی شرا ہن بیگان دی ساخی رات شادی کجا من بیگان دی ساخی رات شادی کجا من جامن سجدے تدی دیار تجھے تنیا راپل سجدے تدی دیار تجھے تنیا راپل پردئی کا سدرا گلی پیغا سدرا گلی پیدا ہن بیگان دی ساکی رات شادی کجا من بیگان دی ساکی رات شادی کجا من سار کی ربا پن در سنسار بغیش کی خواب یہ سار کی ربا پن در سنسار Jabunah